ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څورز وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورسپانو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوای درلو دراغښت او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپل نانوای کې ناس چې زنګ ورته راغی او ورته ویل شو چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وايي حملته نانوای خرڅ کړ او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د ورستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د ورستیو ګمارنو پاړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې ملمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر خاغلی امیرزای سنگین، د پوهنتون استاد خاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال خاغلی زلمی حلیمی او خاغلی فدا محمد باران چې ماسټری کوي او په خوای په یوه دولتي ادارې کې کار کوي. خپل ټول ملمنو ته خراغلا سویمه. سنگین سه پایل تاس خکوو د خاغلی عمران خان دغه څرګندونی څه معنی لري؟ ولی په دغه وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړې دي او دوی په کور ناستي دغه ډول یو غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستان دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي.
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلي وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. کال 2003 او څلور کې کار چې افغانستان ته راغلم او موږ پایل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا و چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم و په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو لزر څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډیر ګران کار و. دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول، خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی ټکنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویل شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجیان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار دودې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټول برخو کې هیڅ خارجیان نه وو، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې دوی د روبوت سازه په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورید چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډیر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي رادیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړي توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یو یادونه باید وکړو چې موږ یو کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل چې اوسنی شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغه حالاتو کې دغه یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې، اما یو اساسي خبره ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو. اما خبره ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونه منسجم کړو، هغه ته روحیه ورکړو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي. مشکلات اوس دومره ډیر سوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پوري موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورین کډیره برخه تللی ول نو تر 10,000 روپۍ تللی لا کم. امریته یو څلور لکه بشری قوه با تجربه قوه او متخصص خلق پاتې دي. لاغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټول برخو کې دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کاوله وطن لاړل، چې ویل کېږي نه یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي، دا چې نور هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوي دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یو خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی، با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 15,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو یا بهر ته مهاجر شوي وو تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلایي چې په افغانستان د بشري زواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماسټري کوي او په خوا مودان د هم درلو د اوس دند نه لري، علت څه دی ول تاسو په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او تاسو په څیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکمه ډله واک ورسته یو واګي خپل لاس کې واخستي. یو څو ورځې وروسته کله چې مونږ خپل دندې تستانه شو، ادارې کې راته وویل چې مونږ د اوس لپاره مونږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغه چې بیا مونږ تاسو ته سوال درکو مرزه مونږ هم پتمه و چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هم خپل کسان هماغه مونږ بستونو باندې مقرر کړل یا نوي کسان راوستل او مونږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولی داسې وکړل زه نه پوهیږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرح جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګه لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاته دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه، زه دلته ماسټری کوم. زمونږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حکیمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل. هغه ټیټ رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل، نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه هم برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کوم آسانه خبره نه ده. سید الوګه او بیکاري داسې رنج ته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لار هم ووځي بخر لاړ شي، خپل ځان او کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مګر خارج ته تګ هم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړه چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پردي مثال، ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي، که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي، هغه به څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب سیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي تجربه لري او اوس بې دندو دي. په دغه سي وضعیت کې فکر کوي چې د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي کاغوي په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دوی یو مسلکي او د ماستري په کچه تعلیم کړي دي او بیا وکور کې ناشته. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي. دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي، صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي، په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده، د پاسپورټ توزیع ده، که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده. هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو، فنی تکلیف لرو. نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده، چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي، هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، سبا د تذکرې ویش متوقف کیږي، بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي، بله ورځ د ادارات ترمن ایمیل شات سکوت شي ایمیل لجل او نور د الکترونیکی ایمیلونه د خپل موږ شلکاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارایی کې په ټول اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس کچیری مسلکی کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي، دا سیستمونه ټول سقوط کیږي، او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي، او هغوی چې بېدندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث دي د دوی د موفقیت هم شي او د هېواد د پرمختګ، او زموږ تاسو د ټولو ارزو همدا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي، او موږ اړتیا نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هېواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي، موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې، د لای حکومت په د نورو هېوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي، داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساري نه لیدل کېږي، که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي، موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هېواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو. نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هېواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي، اوسني حاکم نظام ته پکار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاص ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي، د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هېوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څیر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هېواد دی، فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هېواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اوریدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هېوادونو کسان دلته راشي، طالبانو ته پکار ده چې د خپل هېواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړې یا انجینران دي، هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې، وروستی نظر روشن علي روشن لیکلی، و 15 میاشتې مې بې تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هېواد او هېوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زښت ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړه، موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دالی چې دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. کله کجکی د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه په زرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د چاپی د پروژې مساله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې ویل، دوی په خوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه، اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل لوستی، تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به ال شي د خلکو. د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي. او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي، اداري امنیت غلا کیږي. په هغه ساده اصطلاح وایو، یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پراخ خبريږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي.
استاد بهادر، نظام یا حکومت هغه نه د چټول باید پکې ځان وویني. مثال یو ډله وی یا یو ګوند وی کې د شغه کسان پکې وی چاغوي مغړیتوب لري، خو کله چې یو ډله حاکمی کې نو دوی پکار د پټول ولس یو چتر شي، نو څه ډول کې دی چې دغه دغه تفاوت ختم شي او دغه سمیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي چې هغه ورتیا لري.
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دی، البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی. د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکراریږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي. متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. اغه تر څو چې یو حد ترسیږي او بل اخر دغه ظرفیتو بلوغیت ترسیږي، بیا د متاسفانه تغییر کی، بیا د شروع کې بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کیږي یا لسیږي کیږي چې په هغه یو حالت کې دی او هیڅ راس پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعا دا خبره ډیره زورون کړه. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی. یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړي او هیڅ څه پکې نه ونه وسی. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکيني کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او روابط ته نظر ونه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کال دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس چې اوس د ما سره راغلی، سید تاسو سره به تکلیف غاللی وو، سید تاسو سره به زحمتونه غاللی وو، سید تاسو په قطار کې به ولاړ وي. اما دا کسان چې نن په ملکی اداراتو کې کار کړی، دا نه د غنی کس و، نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان د پاره کار کړی دی. زمانه چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی، دا یم بنی پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړي، تر څنګ نور کسانو ته زمينه د کار مساعد کړي چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې محو یا ازمحلال حالت.
باران صاحب، تاسو پوښتو ک دند در نکړل شي او وضعیت هم داسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړي؟ اساس په څیر ځوانان به څه وکړي؟
طبعا انسان مجبوري کی چې د ځان او کورنۍ لپاره حلال نه پکې پیدا کیاري سختۍ ته مخه کوي. نو ماتمن زبم په سخت لار بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپل کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپل کورنۍ په وګي حالات کې نشم لیدل یا کدل ته شاکه کرونه بکوم.
وختنه مو څه ده؟
وختنه مدد چې لوستو کسانو ته، مسلکی کسانو ته، هغه پخوانیو کډرونو ته چې خپل دندو کې ځای پر ځای او بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، خپل وظیفو ته راوغوښتل شي، په میلیونونو ځوانان بیکار لرو هم د وساخه دي په کار وګمرل شي. یعنی کایما زای ته کوم بل افغان زه نه وایم چې پکات زدي وغوښتل شم، زه بیکار شوم افغانستان را نه، ما بس ته دی بل افغان راولي. زه دلته یو لاسی کار شروع کوم، یو شخصي کاروبار به شروع کوم، یو دکان به وکم، کراچۍ به ودروم، سبزی به خرڅ کوم.
سنگین صاحب، مخکې تاسو نه سپارښتنې وکړې، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا هیڅ کې چې په خپل ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کیږي یا په کم سترګنه ورته قتل کیږي بلکې عزت کیږي، نو څه ډول باید دغو ځوانان ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا عمل ته ځان آرام وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
زه د بارنجان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم. خبره دا ده چې د بشری قوا د مسلکی کډرونه، فنی کډرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دی راغلي. ټول ملکونه د فنی کډرونو د بشری قوا پر روزنو په هر کال کې په میلیارډو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی. یعنی موږ د وطن لویه سرمایه فعلا
عمده روزل شوی ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغه روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لاره نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډیر په تکلیفو سره ځي. په یو مملکت ته ځان رسول ډیر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کډرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.